دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې د میزان په ویشتمه اعلانېږي. د جمهوري ریاست معنی له حکومتي او بهرنیو عسکرو سره په روان جنگ کې د طالبانو د بریالیتوبونو په باب د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې رد کړې. او د عراق د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په تېره یوه هفته کې د حکومت په ضد په احتجاجي مظاهرو کې 94 کسان وژل شوي دي.
نن د یکشنبه ورځ د تلې د میاشتې 14مه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې له 6مې سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید زر تر زره د ټاکنیزو موادو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د هغه محلاتو چې موږ سره بایومټریکی معلومات نه وي هغه محلات موږ په حساب کې نه شاملو.
د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي چې بیا مرګونه او ګواري جګړه باندې مفتنان شي.
د امریکا د جمهور رئیس او د مخالف دموکرات ګوند ترمنځ روان سیاسي جنجال په اړه هم رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اورئ درنو اوریدونکو. او سرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو مرکز ته د جمهوري ریاست د انتخاباتي موادو د انتقالولو کارونه بشپړ شوي دي چې محافظتي کڅوړې او بایومیټریک وسایل هم پکې شامل دي. د ملي او نړیوالو مشاهدینو او ناظرینو په زور کې بخلا شي او د پروسس لپاره به د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنر اورنګزیب په دې اړه په کابل کې امریکا غږ ته وویل.
د منګ د پاره د بایومټریک رای معتبرې دي او زه فکر کوم کوم سیستمونه چې ایجاد شوي دي هغه سیستمونه کولای شي چې تقلبي رای او پاک رای سره جلا کی او تفکیک کی.
د انتخاباتو کمیسیون وایي ټاکل شوی دا چې ابتدایي نتیجې د روانې میاشتې په 20مه او وروستۍ نتیجې د عقرب په 14مه اعلان شي. له توقع سره سم به نوی جمهور رئیس په دریوونه یو کې د فادارې لوړه وکی.
د افغانستان د جمهوری ریاست مانای د افغانستان د پاره د روسي د جمهور رئیس خاص استازي زمير کابلوف هغه سرګندونه رد کړې دي چې ویلي وو طالبانو د جنگ په ډګر کې مشروعیت ترلاسه کړی دی. زمير کابلوف د شنبه پورز د هند یوې تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو د افغانستان د حکومتي قواو او بارنیو عسکرو په مقابل کې خپل مشروعیت د جنگ په ډګر کې ثابت کړی دی چې دا د نوموړي په وینا د حکومت کمزورتیا څرګندوي. کابلوف زیاته کړي چې د طالبانو سره د مذاکراتو پرته په افغانستان کې سوله نشي راتللی او روسیه غواړي طالبان ماسکاو ته دعوت کړي ترڅو د سولې په اړه ورسره نږدې خبرې وکړي. خو په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره مهمه نقطه بیرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کول دي. کابلوف ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د قدرت د نیولو په لټه کې نه دي بلکې غواړي چې د یو دیموکراتیک بهیر له لارې په مساویانه ډول په قدرت کې شریک شي. د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال دورانی نن د یکشنبه په ورځ امریکا غک سره په مرکه کې د کابلوف د سرګندونو په جواب کې ویل چې د طالبانو جنگ یو نامشروع جنگ دی او هغه د جګړو په ډګر کې ماته خوړلې ده.
دا د امریکا غک واشنگتن دی. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایان صبغت الله احمدی له خپل دندې نه برطرفه کړ او د هغه پر ځای د دغه وزارت د اقتصادي همکاري او د چارو مرستیال او په ازبکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر میرویس ناب مقرر کړی. د ارپ په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې احمدی پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د هغه د وروستیو غیر مسؤلانه تبصرو په سبب له کاره ګوښه شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ریاست مسؤلین وایي چې له تیرو درې شپو ورځو راپدې خوا په جنوبي او شمالي سالنګ کې واوره او باران وریږي او په ځینو ځایونو کې 15 او 20 سانتي متره واوره شوې ده. دغه ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د واورې د ورېدو له امله په دغه لار د لویو باروړونکو موټرو تګ راتګ موقتاً بند دی. له تېرې شپې نه را په دې خوا د توندو بادونو او طوفانونو له امله د سالنګونو 8 کیلومتره سړک یخ وهلی دی چې له همدې کبله د لویو موټرو تګ راتګ بند شوی دی. همداشان پرون د شنبه په ورځ د سختو بارانونو او سیلاونو له امله د کابل بامیان لویه لار د پروان د ولایت د غوربند په دره کې تړل شوې ده.
زمنګ غږ د واشنگتن نوري د عراق امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ په بغداد کې پر احتجاج کوونکو باندې د ټوپکو ډزې وکړې او اوه کې بهون کې غازې پر استعمال کړ. نن نس کسانې وژل او په سلګونو کسانې ټپیان کړل. پرون په عراق کې د حکومت په ضد د مظاهرو 15 ورځ وا مظاهره کوونکو تر زیاته حده پورې د مظاهرو د ختمولو او آرامۍ لپاره د عراق د مذهبي مشرانو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې. دا خلک چې لومړی د کار او روزګار او پاکو اوبو برېښنا په شمول د کاري خدماتو د اصلاح کولو غوښتنه کوله اوسې غوښتنې پراخه شوې دي. هغوی په دولتي کچه د فساد او خیانت د پای ته رسولو غوښتنه کوي. عراق 40 میلیونه نفوس لري او د تیلو په دولت سرشار دی، خو اکثره خلک یې په فقر کې ژوند کوي. عراق د بشری حقوقو نیمه رسمي اداره چې له پارلمان سره تړلې ده وای چې د تیرې سه‌شنبه راهیسې 94 کسان وژل شوي او تقریبا 3000 نور ټپیان شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. سپینې ماڼۍ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس زلنسکي ترمنځ د تلیفوني خبرو کوم محتویات خپاره کړي دي، هغه څرګندوي چې ترامپ غوښتل خپل یو سیاسي مخالف جو بایدن ته تاوان ورواړوي چې دغه کار له قدرت نه ناوړه او غیر قانوني استفاده ګڼل کیږي. په همدې اساس کانګرس د جمهور رئیس د مؤاخذې لپاره تحقیقات کوي. د امریکا غږ د خبريال د راپور خلاصه شیر غورزنګ لولي.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو له خوانه د مزوزولو د بهیر په برخه کې د جګړې په حالت کې دی. د کانګرس دیموکراتان په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ هغه ټلیفوني خبرو باندې په ټینګه تمرکز کوي چې هغه د اوکراین له ولسمشر سره کړی دي او د هغه مرسته غواړي چې د سیاسي سیال دیموکرات جو بایدن په برخه کې ناوړه معلومات برابر کړي. خو ولسمشر ډونلډ ترامپ د دې سیاسي جنجال له پیل راهیسې په دې ټلیفوني مکالمه کې ناسمې او نامناسبې غوښتنې ردوي او وایي چې د دې خبرې په بشپړه توګه مناسبې وي. په هیواد کې د سیاسي اختلافاتو په ځانوره هم خړپړه شوې ده او د دواړو خو احساسات هم زښت ډېر لوړ دي. ویلیام ګلیسټن د بروکنز انسټیټیوټ کې ماهر دی، هغه وایي کې دای شي د مزوزولو د بهیر د دوام له امله د سیاسي تفرقې فاصله نوره هم زیاته شي. ویره ده چې په بل اور باندې د تیلو د شندلو کار ورنه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د شمالي کوریا هیئت په ډیر قهر او غوسه د شنبه په ورځ له متحده ایالاتو سره په لوړ کچا د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرات نه ووت او د پونګیانګ د هیئت مشر ویل دي چې د واشنگتن د انعطاف نه پذیر روش له امله دی مایوسه شوی. د شمالي کوریا د هیئت مشر د شنبه په ورځ د سویډن د پایتخت سټاکهولم نه د باندې له امریکایي هیئت سره لیوي ورځې مذاکرات نو وروسته خبر اعلان ته یو لنډه مطبوعاتي بیانیه ولوستله او دا خبرې پکې تشریح کړي چې شمالي کوریا ولې له متحده ایالاتو سره د مذاکرات نه پشا شوه. د 2 میاشتو ځنډ نه وروسته په دومره چټکۍ او سرعت د لومړیو پر محتوا مذاکراتو له ناکامۍ وروسته د دې خبرې امکانات زیات شوي چې شمالي کوریا به خپل لمسون کی حرکات ګړندی کړي. شمالي کوریا څو ورځې مخکې د منځني واټن نوې بالستیکي توغندې امتحان کړ چې له تحت البحرین هم وشتل کېدای شي.
نن د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خلاف د اداري فساد پورې مربوطو مقدماتي تحقیقاتو دریم ورځ وه. د لوی سارانوال اووی چې مندل بیلت د پیشنهاد په اساس د نتانیاهو نه به د جالکاری باور او د اعتماد د ماتولو او همداشان غلا په ارتباط په درې جلا دوسیو کې تحقیقات وشي. نتانیاهو ټول دغه تورونه ردوي خو کور باندې ثابت شول ل خپل چوکۍ نه به استعفا کوي.
نن د یک شنبه پر ورځ په ټونس کې پارلماني انتخابات کیږي. د مقتدل اسلامي النهضه ګوند او د یو بندي شوی شتمن کاندید په مشرۍ د تحریک د پلویانو ترمنځ سیالي روانه ده. د رایو اچون لپاره ټینګ امنیت نیول شوی او د څلور نیم زره رای شمیرلو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره تقریبا 3000 پولیس او عسكر موظف شوی دي. د مدیترانه په څنډه کې واقع د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د رای اچونکو د لپاره اقتصادي اندېښنې تر ټولو مهمه دي. او د شنبه په ورځ د تایلند د ملي پارک په یو ډنډ کې یو شمېر فیلان وغورځېدل. شپږ یې مړه شو او د پارک محافظونو یوازې دوه فیلان ژوندي وژغورل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سپینه ماڼۍ چې د ولسمشر ټرمپ د اوکراین د ولسمشر سره د تلیفوني خبرو کوم محتویات خپاره کړي، لا غو ټولو نه داسې معلومیږي چې ولسمشر غواړي خپل سیاسي هڅې پر مخ بوزي. په بل رپورټ کې لرو چې د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه لږ وروسته اوري، خو تر دې مخکې درته د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه رپورټ لرو. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنو نه څه د پاسه یوه اونۍ وروسته د ټاکنو کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو نه یې ټاکنیز مواد کابل ته رسیدلي او د رایو د ارزونې لړۍ پیل شوې. حکمت سروشی په اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د شپږمې د ټاکنو د بایومټریک د سکاو او د پایلو د جدولونو په ګډون ټاکنیز مواد له ولایتونو څخه دغه کمیسیون ته رارسېدلي. کمیسیون وایي چې د یوشت ولایتونو پایلې د پایلو ملي مرکز ته لېږدول شوي چې د لسو ولایتونو رایې څېړل شوي هم دي. همدارنګه شاوخوا 22,000 ډیجیټل فورمونه د برېښنایي فورمونو مرکز ته رسېدلي او تر کار لاندې دي. دغه کمیسیون وایي چې یو شمېر بایومټریک د سکاوې ورک شوي چې لا یې دقیق شمېر نه دی معلوم.
د هغه محلات او مراکز چې موږ سره بایومټریکی ډیټا یا معلومات نه وي، هغه محلات موږ په حساب کې نه شاملو. یعنی هغه رایې د موږ لپاره معتبرې نه دي. د موږ لپاره د بایومټریک رایې معتبرې دي او زه فکر کوم کوم سیستمونه چې ایجاد شوي دي، هغه سیستمونه کولای شي چې تقلبی رایې او پاک رایې سره جلا کی او تفکیک کی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پایلو په ملي مرکز کې د نوماندانو او نورو ادارو څارونکي د ټاکنو کمیسیون د کارکونکو چاري او د رایو پروسس کول څاري.
در مرکز دیتا سنتر پروسه شفاف است، یعنی معلومات زمانی که در اینجا دریافت میکنن یا انتک بعدش با پروسه اسکن میره که انتری شروع نشده، ما تا این نقطه پروسه را شفاف دریافتیم.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د ټاکنیزو موادو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او همدارنګه دغه مرکزونو د رایو برخلیک باید معلوم کړي چې بایومټریک د سکاوې ورکې سوي. د محلویش لمخې د ټاکنو کمیسیون باید لومړی پایلې د روانې میاشت پر 28 او وروستۍ پایلې د لړم پر 14 اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو د سیمې له هیوادونو غوښتي دي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري. دوی په طالبانو هم غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د روان جنګ پای ته ورسی. په همدې اړه په موقع د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت ده.
د پکتیا د غلزګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې نه کوي. دوی پاکستان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته په اشاره سره وویل پرته له دې چې د افغان حکومت نظر واخلي، د خپلو ګټو په خاطر یې له طالب استازو سره لیدو کتو ته ادامه ورکړې ده.
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وای چې بیا مرګونه او کونډې رنډې یتیمان غریبان او ګواري جګړه باندې مفتران سو بهرني همسایه مماله چې دیغو ګټې جوفندي
دا به تر څو پورې چاته غوږ نیسو چې دوه درې خلیلزاد څه وایي، دوه درې د پاکستان وزیر خارجه به څه وایي. دی روس بیگا تاسو فکر وکړئ، روس وزیر دې موږ په ټول اناناتو باندې پیږي چې دا ناراضي موږ ته نور د شرم خبره ده.
ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره نږدې یو کلن مذاکرات مړه وبلل، د طالبانو سیاسي استازو روسیې، ایران، چین او پاکستان ته سفرونه کړي. او د دغه هیوادونو له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د پکتیا د نننې غونډې ګډونوالو په وینا له دې کبله چې جګړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ده، لازم بولی چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې روان جنگ پای ته ورسوي.
دا کوم خارجان ته غوونی سو دیغه زمند نه وزل کیږي، دیغه کورونه نه رنګيږي، یوغه توران نه راځي، ورانې واسې د مخاورې تر روانې دي، ځوانان واسې زمند ته خاورې شهیدان کیږي. ځوان کشر کله دی خو دی کله غ خو دی وسلګونو حتی تر دوسونه پور پوری دی ورځې په شهادت باندې راشي او مري. دا من دی لري، دا پلانونه لري، دا خواندې لري، دا اولادونه لري، دا ناموسونه لري، خو نما د تا نم لري نه دي.
د پکتیا د قومي مشرانو پر حکومت او حکومت پلو ځواکونو هم غږ وکړ چې په نظامی عملیاتو او بریدونو کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
ته په جګړه کې دی خیر وي نو دا ملت مه وژنه، دا لاندې بمباری مه پکوه، د دې ملت بچان مه وژنه، دا خپله چوکۍ کې د بقا د دې مه ګڼه چې د افغانانو بچان دې مړه شي.
د پکتیا دغه قومي مشران داسې مهال له ګاونډیو هیوادونو څخه پر افغان سولې د نه غږېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو یوه پلاوي تازه اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سپین ماڼۍ چې د ولسمشر ټرمپ د اوکراین د ولسمشر سره د تلیفوني خبرو کوم محتویات خپاره کړي دي، له هغو ټولو نه داسې معلومیږي چې ولسمشر غواړي خپل سیاسي هڅې پر مخ بوسي، څو خپل سیاسي مخالف ته تاوان ورواړي، او دا کار امریکا کې له قدرت نه ناوړه او غیر قانوني استفاده ده. نور حال د نسیم سنیزی پر رپورټ کې اوري.
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د دیموکراتانو لخوا نه د معزولولو د بهیر په برخه کې د جګړې په حالت کې دی. یو سیاسي ماهر وایي دی ویریږي چې د ولسمشر ټرمپ د معزولولو بهیر به د ګوندي اختلاف پر اور د نورو تیلو شیندلو او لمبو زیاتولو معنا ولري.
خلکو راته وویل چې تاسو څنګه له روان حالات سره مقابله کوئ، دا ځکه چې دا ټول بې بنیاده دي. له همدې امله زه پوهیږم چې زه په حق یم، دا ځکه چې زه د امریکا خلکو ته ستره وظیفه سرته رسوم. زه ډیر خوشحاله یم، ډیر خوشحاله په کوم ډول چې زه اوس ژوند کوم.
ولسمشر ټرمپ پر رسنیو باندې کلک انتقادونه نور هم زیات کړي دي.
په هغوی کې غټ شمېر فاسد دي. تاسې په دې هېواد کې فاسدې رسنۍ لرئ. دغه رسنۍ په رښتینې توګه د خلکو دښمنان دي.
د کانګرس دیموکراتان په دې وخت کې د ولسمشر ټرمپ په هغو ټلیفوني خبرو باندې په ټینګه تمرکز کوي چې هغه د اوکراین له ولسمشر سره کړی دي، او د هغه مرسته غواړي چې د ده د سیاسي سیال دیموکرات جو بایډن په برخه کې ناوړه معلومات ورته برابر کړي. د کانګرس د استخباراتو د جرګې رئیس آدم شف د روان سیاسي جنجال په برخه کې خپل دریز داسې بیانوي.
هغه بهرنی مشر چې زموږ نظامی اقتصادي ډیپلوماتیکو او نورو مرستو ته اړ دی، دې کار ته د هغه مجبورول چې زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، څو د ده له انتخاباتي مبارزې سره مرسته وکړي، له دې نه د زیاتې فاسدې لارې تصور کول ګران کار دی.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سیاسي جنجال له پیل راهیسې په دې ټلیفوني مکالمه کې ناسمې او نامناسبې غوښتنې ردوي، او وایي چې د ده خبرې په بشپړه توګه مناسبې وي. له قانون پوهانو او سیاسي مبصرینو سره دا پوښتنه هم مطرح ده.
زه فکر کوم اصلي پوښتنه دا ده چې آیا د هغه ناوړه اجراءات دې کچې ته رسیږي او کنه چې د هغه د معزوزولو سبب شي.
په هیواد کې د سیاسي اختلافاتو فضا نوره هم خړه پړه شوې ده، او د دواړو خواوو احساسات هم زخ ډېر لوړ دي. ویلیام ګالستن د بروکینګز ماهر وایي کېدای شي د معزولولو دا بهیر د سیاسي تفرقې فضا نوره هم زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت په کابل کې د هوا د ککړتیا د کچې د ټیټېدو لپاره یو 15 کلن پلان جوړ کړی. پاکلی پام کوي له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
افغان حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په ملتیا په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی دی. د حکومت یو شمېر ادارو چارواکو د یکشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته د دغه پلان د عملي کېدو په اړه معلومات ورکړ. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي خبر اعلان ته وویل چې په دغه پلان کې د ټولو اړوندو ادارو مسؤلیتونه څرګند شوي. ښاغلي صدیقي وویل چې په دې پلان کې له کورونو څخه بهر د هوا د وضعیت ښه والی، د غیر معیاري ترانسپورت سیستم څخه ګټه نه اخیستل، موټرو کې د سوند غیر معیاري موادو نه استعمالول، د ډبرو سکرو استعمالول ته پاملرنه او د چاپیریال ساتنې د قوانینو مراعات کول شامل دي.
باوجود د هوا د ککړتیا میزان چې فوق العاده لوړ وو، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او همدارنګه ورسره همکارو ادارو د دې لپاره یو ډېر وړوکی او لنډ پلان یې جوړ کړ چې دغه په تطبیق سره او همدارنګه هوا د ککړتیا کې خپل د ورښتونو نقش زیات وو، خو تیر کال تیر شو اما ستونزې ملرلې پکې.
د ښار جوړولو زموږ د وزارت مرستیال روحان ولسمل دغه پلان د تطبیق په اړه د سرګندونو پر مهال ویل دغه وزارت د کابل برسیره د بلخ هرات ننګرهار کندهار او خوست ولایتونو کې د ښارونو لپاره د نړیوال بانک پر مرسته ستراتیژیک پلانونه جوړوي. ښاغلي ولسمل ویل چې د نوي پلان له مخې به هیڅ چاته د اجازه ورنه کړ شي چې داسې کور جوړ کړي چې د چاپیریال ساتنې معیارونه پکې په پام کې نه وي نیول شوي.
پر دې جدي کار کوو تر څو چې موږ د هغو تعمیراتو اجازه د کابل په ښار کې ورنه کړو چې هغه په یو معیاري شکل د هوا د ککړتیا د مخنیوي تدابیر ونه لري. او همدارنګه موږ د هیواد په ټولو ولایتونو خصوصا د کابل په ښار کې هیڅ یو ښارګوټي ته د کار اجازه نه ورکوو تر هغه وخته پورې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونه لري.
د کورنۍ چارو وزارت د پالیسي معینې حسنا جلیل دی خبري کانفرنس ته ویل چې پولیس په دې پلان په تطبیق کې له اړوندو ادارو سره لازم مرسته وکړي.
کارای که زیاتر مربوط وزارت امور داخله میشه،
کوم کارونه چې د کورنۍ او چارو د وزارت پورې تړاو نیسی تر ډیره د خاري دروازو کنټرول دی چې د کابل خار دروازې کنټرولوي، خو زیات مسولیت چې وی د کابل د ترافیکو د مدیریت په غاړه بوي او زموږ د ترافیکو د ریاست په غاړه بوي چې د مخه موږ سره وو او اوس د ترانسپورت وزارت پورې مربوط شوی دی.
ترانسپورت انتقال کده
په کابل کې د غیر معیاري تیلو څخه کار اخیستل، په ژمي کې د حمامونو تودول لپاره د ربر او ډبرو کارو کارول او هم دغه خار شاوخوا ته په سلګونو د خښتو بټیو او د ریګریشنونو شتون د دغه خار د هوا د ککړتیا سره مرسته کوي. کابل ولی محمد یعقوب حجري دغه ستونزو ته په کتنې دا ګڼي چې نوی قانون به د چاپیریال د ښه کېدو په برخه کې تر هغې چې د دغه خار اوسیدونکي خپل مسؤلیت ادا نه کړي کومه ګټه ونه رسوي.
اگر دهی پلان هم باشه،
که دغسې لس نور پلانونه هم وي، تر هغې چې موږ د یو باخبره اوسیدونکي او یوې ادارې په توګه یو بل ته سره لاسونه ور نه کړو او د دې ستونزې د هواري لپاره کار ونه کړو، د چاپیریال ساتنې ملي اداره به په یوازې سر بریالی نه شي.
موافق نه خو
په کابل کې سکل د بارانونو دور خلامله کسام د هوا ککړتیا کچه یو څه راکم شوي، خو د ژمي په موسم کې چې تودوخه د پاره د سون موادو تارتیا ډیریږي، په دغه خار کې د هوا د ککړتیا کچه هم پورته ځي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې WHO د معلوماتو له مخې اوس د کابل هوا نسبتا ښه ده، خو د هوا په سړېدو سره د کابل هوا ډیره ککړه کیږي. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس د 0 څخه تر 50 درجو پورې د هوا ککړتیا ښه ګڼل کیږي، خو د 300 ترمنځ د هوا ککړتیا یو خطرناک حالت ته رسیږي. د WHO د معلوماتو له مخې په ژمي کې د کابل د هوا ککړتیا تر 1500 درجو پورې رسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدر مون اوریدونکو رپورټ مو اوریده، په همدې اړه ما لږ مخکې د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. د پاک چاپیریال لپاره لازمی شرایط کوم دي؟
د پاک چاپیریال لپاره کوم لازمی شرایط چې موږ باید ورته ولرو؟ په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تر اوسه پورې په خپل هیواد کې نه لرو. اول سیاسي ثبات په کار ده، دغه سره پاکې امنیتی ثبات په کار ده. دا دوه شیان هغه ډېرې عمده ټکي دي او پلان دی د صحیح تطبیق په خاطر باندې. نو دا دوه شیان که چېرته نه وي، دا موږ په تېر کې هم تجربه کړي دي. د دې لپاره چې موږ خلکو ته قناعت ورکړي او څه شیان به پکې راوړو، خو د عملي کېدو شونتیا یې زه ډېره کمه وینم.
بله بله، کېدای شي چې د چاپیریال د ککړتیا عوامل په هر هیواد کې فرق ولری، خو په افغانستان کې چې کوم شیان د هوا د ککړتیا سبب شوی دي تاسو ورته اشاره وکړه، نو څوک او په څه ډول کولای شي چې دا ډول پلانونه چې د چاپیریال د ککړتیا مخه نیسي عملی شي تر څو خلک وسا ژوند ولري؟
دا خبره ډیره ضرور ده چې ټول خلک چاپیریال ته اهمیت ورکړي، د چاپیریال ته په داسې سترګه وګوري چې د دوی ژوند په هغه پورې تړاو لري. د دې سره په خوا کې دولتي ادارات باید چاپیریال او چاپیریالیز ککړتیاو ته لومړیتوب ورکړي، او د هغو تخریب د مخنیوي لپاره باید د چاپیریال ساتنه په خپل لومړیتوب کې هغه ته ځای ورکړي. په داسې سترګه او په داسې یو انداز باندې موږ نه په تیر کې کتلي دي او نه اوس ورته ګورو، زموږ ژوند په دې پورې تړلی ده.
د یو هیواد وګړي د چاپیریال د ککړتیا مخه ښه نیولی شي که حکومت، د کوم یو رول پکې ډیر بارزه دی؟
وګړي او حکومت موازي شکل باندې اوږه په اوږه باندې باید په مخ لاړ شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې. خلک داسې چاپیریال ککړوي او دا چاپیریال داسې خلکو ته د ښه ژوند زمینه مساعدوي، ولې د دولت مسؤلیت دا ده چې د دې چاپیریال ساتلو په خاطر باندې هغه کوم حقوقي او قانوني چارچوکار چې باید رامنځته شي، دغه خلک نشي کولای چې رامنځته کړي. دا د حکومتو وظیفه ده چې تر څو دا رامنځته کړي او دا تطبیق کړي. البته د دې پلي کول د دې حقوقي چارچو او د دې د قوانینو نافذول د دې حکومت دنده ده، او د دې سره په خوا کې د خلکو دنده دا ګرځي چې باید دې مسایلو ته پاملرنه وکړي، چې څوک دې نه سرغړاوی کوي باید له هغه سره جدي قانوني برخورد وشي.
بله، تر کوم ځایه چې مسؤلیت ولس ته راجي کېږي، په کومه طریقه او څنګه کولای شي چې خپل چاپیریال پاک وساتي؟
کوم شان چې خلک عام وګړي کولای شي هغه د چاپیریال پیسې کول خپل د پوهاوي پورتبول د لومړی خبره ده. باید خپل شاوخوا چار چاپیر ته وګوري چې دغه طبیعت موږ ته څه راکوي، که دا پاکه هوا ده، که دا پاکې اوبه دي، که دا پاکه خاوره ده، او که دا دې سره تړلي نور شیان موږ چې د روزمره د ورځني ژوند لپاره له طبیعت نه لاسته راوړو، د دې په ارزښت باندې باید ځان پوه یو، او هغه کارونه چې دوی تصور کوي چې چاپیریال ککړوي، چاپیریال تخریبوي، دوی خپل په فردي ډول باندې باید مخنیوي وکړي، او که چیرې ګوري چې بل څوک داسې عمل ترسره کړي، د هغوی مخنیوي هم باید خلک وکړي، او دا یو اخلاقي مسؤلیت ګرځي د ټولو، یعنی د متمدنې ټولنې لپاره یو اخلاقي مسؤلیت ده تر څو د چاپیریال په ساتنه کې باید اقدام وکړي.
کوم 5 کلن پلان چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په لاس کې دی او د عملي کېدو ژمنه یې کړې ده د خلکو سره، په څه ډول دا اداره کولای شي چې دا 5 کلن پلان عملي کړي؟ ستاسو تجربه څه وي؟
زما تجربه دا وایي چې دا مسله غواړي، یعنی چاپیریال مسله په لومړیتوب کې راولي، نو باید ټول دولتي ادارات په مسؤلانه شکل باندې چاپیریال او د چاپیریال ساتنې ته لومړیتوب ورکړي، او په جدي شکل باندې یو نظارتي میکانیزم رامنځته شي تر څو دغه ټول ادارات دغه پلان عملي کړي. که چېرته نه عملي کېږي، د قانون په رڼا کې دولتي مربوطه ادارات باید حداقل عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي تر څو د چاپیریال په حکله باندې دوی ځواب ووایي، او دغه مسله د چاپیریال ساتنې موږ داسې یو ځای ته اوچته کړو تر څو ټول خلک چاپیریال ساتنې ته توجه وکړي.
ډېره مننه مدقیق صاحب، کور ودان.
څو خبرونو غټی کې، په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د چین پوځ نن د یکشنبې په ورځ احتجاج کوونکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه خودمختاره سیمه کې د چین پوځي بارکون ته له نږدې کېدو نه ډډه وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د ترکیې پوځ به د سوریې په شمالي ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړي. اردوان واشنگټن په دې تورن کړ چې په دغه سیمه کې د کوردي اغیانو د نفوذ د ختمولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د اوترش پولیسو نن د یکشنبې په ورځ ویل چې د غیوات په یو غرنۍ تفریحګاه کې 5 کسان په ډله ییزه توګه قتل شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ په بغداد کې پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې، او کې بهون کې غازی استعمال کړ. 19 کسان یې وژل او په زلهاو نورې ټپیان کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه رسمي اداره چې له پارلمان سره تړلې ده وایي چې د 13 شنبې راهیسې 94 کسان وژل شوي او 4000 نه زیات نور زخمیان دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو، مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریده. تر بیا خدای مل شه.
ده.